WSB. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ناټو او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له دغه اعلان هرکلی کړی دی. افغان حکومت ویلي دي چې دوی هم د اختر په ورځو کې په طالبانو باندې بریدونه نه کوي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې د نورو خلکو د لاس آلدې نه شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده، او د حج مراسم د سه شنبې په ورځ پیل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان د نورو د لاس آله نشي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په خطاب کې وکړه.
تاسې د پردیو آله نشي چې افغانانو وست. د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیت، څه ویاړي، څه افتخاري. هر وار سالیسه و زتلی ولایت تاسې مونږ ته
ولسمشر غنی دا خبرې د طالبانو تر پرونی اعلامیې څو ساعته وروسته وکړې. د طالبانو د مشر لخلی ویل شوي له امریکا متحده ایالاتونو سره موافقه او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې هغه موارد دي چې دې ډلې پکې خپل مسؤلیت ترسره کړی. تر دې اعلامیې څو ساعته وروسته طالبانو د لوی اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ، او افغان حکومت یې د هرکلي تر څنګ د اوربند اعلانولو خبره وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان پرون ماخوستن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان متاسفانه از چند روز به این طرف حملاتشان در
دی وی طالبانو له څو ورځو راهیسې د افغانستان په شمال کې په ځانګړې توګه بدخشان کې خپلې حملې زیاتې کړي. هغوی په تکراري توګه د بدخشان ولایت د کران او منجان په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله کړې. دغو ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او پر شاتم بول شوي، او هغوی ته درانه تلفات اوښتي. وروستي مورد کې په نښتو کې نه طالبان وژل شوي او یولس نورې ټپیان دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا نه ده تایید کړې. په بدخشان کې د افغان طالبانو تر څنګ بهرني جنگلماران په ځانګړي توګه د تاجکستان او ازبکستان وګړي، او د چچنیا او چین د شینجن سیمې سخت دریځي هم په وردوج، یمګان او درای خسته کې فعالیت کوي. په بګرام هوایی اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیری چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق زمه ورکوي. دا خبره سټارز اند سټرایپس امریکایي ورځپاڼې د دغو کارکوونکو له قوله د سې شنبې په ورځ راپور کړی ده. د راپور له مخې ځینې کارکوونکي د هندوستان، کینیا، نیپال او یوګاندا دي، او دوی وایي د فلور شرکت په وړاندې به لاریون وکړي. همدارز ویل شوي په بګرام هوایي اډه کې دوی ته تر ټولو لږ معاش ورکول کیږي او له نورو همکارانو سره یو برابر کار کوي، خو هغوی زیات معاش اخلي چې ډیری یې سپین پوستي دي. فلور شرکت ورځپاڼې ته ویلي د دوی ټول کارونه د امریکا د پوځي قرارداد له مخې ترسره کیږي. د جولای په 12مه سلګونو کسانو په بګرام کې د فلور د بشري منابعو د دفتر مخې ته لاریون کړی وو، او د ښې حق و زامې او ترفیع غوښتنه یې وکړه. د حج مراسم د سې شنبې په ورځ پیل شول. په دې مراسمو کې دا ځل د تیر په پرتله کم خلک برخه اخلي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوازې زر کسان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. په ځانګړو تدابیرو او لارښوونو سره کېدونکو د سخت کال په حج مراسمو کې ګډونوال 80% له نورو هیوادونو او 30% د سعودي وګړي دي. نور کلونو به شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان سعودي عربستان ته د حج لپاره تلل. جان هاپکنز پانتون چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د کرونا ویروس شمیرې خپروي لیکلي د جولای 23 پورې په سعودي عربستان کې 2,00,000 کسان په کرونا اخته شوي. له دې ډلې 2,090 کسان مړه شوي او 2,015,000 بیرته ښه شوي دي. ایرانی کارګرانو داس وخت لاریون کړی چې دغه هیواد اقتصاد د مرګونی کرونا ویروس له کبله په بحراني وضعیت کې دی. ویل کېږي د کارګرانو ناکراری پر ایرانی رژیم فشار لا زیاتولای شي. د ایران رژیم په 13 نومبر کې پر حکومت ضد لاریونکوونکو پر ضد زور زیاتی کار واخیست. په لاریونکوونکو کې کارګران د قانون کې نن کې او د روغتیایي خدماتو کارکوونکو شامل دي. ډیری وای دوی لمیاشت رئیس خپل معاشونه نه دي اخیستي او په امدیال کې یو شمېر د سختو شرایطو شکایت کوي. لاریونونه په داسې حال کې دي چې د مرګونی کرونا ویروس له کبله په ایران کې 14,000 کسان مړه شوي او شاوخوا 300,000 ورباندې اخته شوي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د پرته له بستر کېدو له کرونا ویروس روغ شو. الکساندر لوکاشینکا وویل د کرونا ویروس د معایناتو نتیجه مثبته وه، خو د ویروس هیڅ نښې نه درلودې. 15 کلن لوکاشینکا د سه شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت افسرانو ته د وینا پر مهال ستړی ښکارېده او غږ یې سم نه و. بیلاروس د کرونا ویروس 18,316 مثبتې پېښې ضبط کړي چې له دغو ډلې 514 کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې افغان حکومت د طالبانو د درې ورځنی اوربند د اعلان هرکلی کړی دی، خو آیا دغه اوربند به واقعا هم دایمي شي یا دایمي اوربند ته لار وغځوي که څنګه؟ د افغانستان د څېړنې او ارزونې د مؤسسې مشره اورزلان اشرف نعمت وایي
عددي د نتیجې نه موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي، چې متاسفانه په دوو تیرو تجربو کې داسې نه ده شوی.
د طالبانو لخوا د اوربند تر اعلان مخکې د افغانستان جمهور رئیس د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې طالبانو څخه وغوښتل چې د نور د لاس آله دین نه شي.
تاسې د پردیو آله نه سئ چې افغانان ووسئ. د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیت څه ویاړي څه افتخاري هر وار سالی صاحب و زه تللی ولایت ته تاسې موږ ته راکتونه دیدي.
په دوی منی مای کې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخپور کړو. رازو ده پروگرام لمریم مطلب تا ده طالبانو لخوا ده اوربند اعلان ده بیلا بیلو لوریو لحرکلی سره مخ شوه ده. افغان حکومت هم ده طالبانو ده اعلان حرکلی کرده ده او په غبرګون کې ویلی دی چې ده افغانستان ځواکونه به هم ده اختر پورزو که په طالبانو بنده هیڅ ډول برید و نکری. طالبانو پرون اعلان وکړ چې ده اختر په درې ورځو کې اوربند کوي او جنگیالی به ده حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته نه ورځي او نه به په ځواکونو باندې برید کوي. په کابل کې د امریکا سفارت، ناټو او اروپایي ټولنې هم دغه اعلان هرکلی کړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې به درې ورځنی اوربند د جمعې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه د اختر په لومړۍ ورځ پیل سي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په مناسبت موقت اوربند کوي. د افغانستان جمهوری ریاست ته دې اعلان چټک هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل ولسمشر غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخته عملیات ونکړي چې طالبان له اوربنده سرغړونه ونکړي. شاغلی صدیقی زیاته کړې ده چې افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوږدمهاله اوربند غوښتونکي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربند وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربند اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. نوي تحولات دواړه لوري څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کوي. په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت د ازادي راډیو د دې پوښتنې ځواب داسې وایي چې افغانان په دې تمه دي چې د پخوا په څېر دا ځل د اختر په څلورمه ورځ سمدستي بیرته تاوتریخوالی پیل نه سي او پر ځای یې بین الافغاني خبرې پیل سي. دا زیاتوي
اوربند ښه خبره ده چې د یو ورځو د یو ساعت لپاره مي او که د دوو ورځو درې ورځو لپاره مي، لیکن دغسې اوربندونه نتیجه نه ورکوي. په دې چې عددې د نتیجې موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي، چې متاسفانه په دوو تیرو تجربو کې داسې نه ده شوی.
د شاوخوا شلو کلونو پر مهال افغانان د افغان حکومت او طالبانو د دریم اوربند شهیدان دي. دواړو لوریو لومړی ځل د 2013 کال په لوی اختر کې او دوهم ځل روان کال د کوچني اختر په مناسبت هم موقتی اوربند اعلان کړی و. په کابل کې د امریکا شرز دفیر راس ویلسن د لوی اختر په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د برایش په پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، افغانان به په سوله کې اختر لمانځي. شاغلی ویلسن زیاته کړې، تمه ده دواړه لوري خپلې ژمنې عملي کړي او د بین الافغاني خبرو پر لور په چټکۍ ګامونه پورته کړي. ناټو په افغانستان کې د اوربند اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللی دی. ناټو تیره شپه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د اوربند په نتیجه کې باید په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرې پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو مخې ته د بندیانو د تبادلې د پروسې نه بشپړېدل یو لوی خنډ ګڼل کیږي. ولسمشر غنی د سیشنبې په ورځ په کابل کې وویل، افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر ژر د 5000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي.
The Islamic Republic will soon complete the release of 5000.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په نږدې وخت کې د 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړ کړی چې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ د تبادلې په چوکاټ کې ده. په دې کار سره موږ له طالبانو سره په یو اونۍ کې د مستقیمو خبرو په هیله یو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د خبرو میز ته سره کښینی او هلته هر څومره ژر چې کیږي په یو دایمي او جامع اوربند سلاسي.
د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل سوی و بین الافغاني مذاکرات د مارچ په 10 پیل سي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د مبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دا پروسه ځنډیدلې ده. ل امریکا سره د طالبانو د موافقې لمخه ټاکل سوی و طالبان د افغان حکومت زر بندیان او افغان حکومت د طالبانو 15000 بندیان راخوشي کړي. د راپورونو پر اساس افغان حکومت تر اوسه 4000 او 400 طالبان او طالبانو 1000 د حکومت بندیان خوشي کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نوی تورونه او ناندرۍ روانې دي. طالبان وایي افغان حکومت دوه بیا تنه هغه کسان آزاد کړي چې د دوی په ورکړل شوي لیست کې نمونه نشته. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي، ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خوشي شي، خو حکومت بیا د طالبانو دا خبرې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو د پروسې تخریب بولي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او خوشي کېدو لړۍ بشپړېدو ته نږدې ده، د دواړو لوریو لخوا یو د بل پر وړاندې د تورونو لړۍ هم حساسي کې. طالبان وایي افغان حکومت چې بندیان آزاد کړي او لست یې د دوی تخنیکی ټیم ته ورکړای، د 122 بندیانو په اړه پکې معلومات غلط دي او ادعا کوي چې دا دوی ثابت کړي او حکومت هم ورسره منلې، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی تخنیکی ټیم ته په خصوصو یو بندیانو کې د 122 هغو کسانو نمونه هم ورکړي چې په خبره لا هم په زندان کې دي. مجاهد دا هم وایي چې حکومت دوا ویا داسې بندیان هم آزاد کړي چې د دوی لوري حکومت په ورکړل شوی لیست کې نمونه نسته. نوموړی زیاتوي چې ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خوشي سي. د دې خبره د درویش کسانو نمونه د آزاد سویو په لیست کې تکراری راغلي دي. ذبیح الله مجاهد وایي شپږ نور داسې کسان دي چې په زندانونو کې مړه شوي، خو نمونه یې د خوشي سویو بندیانو په لیست کې دوی ته ورکړل شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د افغان حکومت اړخ ته د بندیانو په لیستونو کې د عدم شفافیت له امله ګډوډي موجود دي.
دوه یا کسان نور داسې کسان دوی مختلف کلیو شغله سره د مختلف لیست خلک نو بنا ان دوی کوم دوه خبرې سکیږي، هغه دوی عدم هماهنګي ده او شفافیت هم نشته.
ذبیح الله مجاهد وایي دوی د بندیانو د تبادلې د بهیر په لړ کې تر دې دمه د افغان حکومت 899 بندیان او حکومت ورته 4353 کسان آزاد کړي چې یوازې همدا شمیر تاییدوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو مسولیت لري د طالبانو د ادعاوی ردوي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د ادعاوی بې بنسټه دي او ځکه کېږي چې دا پروسه تخریب سي. ځکه د ښاغلي فیصل په خبره دوی یعنی طالبانو خپل مسولیتونه نه دي ترسره کړي. ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د طالبانو 4,428 کسان خوشي کړي دي. افغان حکومت هم مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا خوشي سوي بندیان ټول امنیتي او حکومتي کارکوونکي نه دي، بلکې عام خلک هم پکې شامل دي. خو د سولې عالی شورا پخوانی مرستیال حاجی دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې په تفاهم سره د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه لري کړي. هغه ازادي رادیو ته وویل
لکه د یو افغان په صفت دې موضوع ته ګورو، خو خبره دا ده چې دې کې ګټه ټول ده چې نه اوس حکومت په دې خوشی کولو کې کډ نور او امتیازات لپاره باندې لټي فکر نه دی، او طالبان هم اوس دا د 5000 یو کمی مګو دا مذاکره نه شنو کوم ته خبره نه ده که څه کسان کو چې کم وو او هغه دا هغه ورسته خبره په جریان کې را خوشی کی خو مذاکره دې شروع شي. د مذاکرې سره کوم دلته د اوربان د جنگ د کمیدو او بل اخره د نور ستونزې د خاصې طرفین دي دا او د ولستي دا ستونزې د حل لارې پیدا شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحا کې پلاستیک سوي هوکړه کې راغلي چې تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان بیا د افغان حکومت 1,000 تنه بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ورزو غزنی ته هلته د کورونې چارو د وزارت د یوې وژل شوې کارکونکې فاطمی مور وایي لورې طالبانو څوار لس ورځې برمته نیولې وه او بیا یې وژله. د فاطمی مړی د تیرې شنبې په ورځ په اندړ ولسوالۍ کې وموندل شو. مورې وایي لورې په همدې جرم وژل شوې چې د پولیسو په توګه کار کوو. طالبانو له دې قضیې سره تړاو رد کړی خو امنیتي چارواکي وایي دغه کار د طالبانو دی. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې له غزنی یو راپور رالېږلی دی.
د درویش کلنی فاطمه مړی د تیرې شنبې په ورځ د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وموندل سو. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې په څانګه کې کار کاوه. د فاطمه مور مریم ال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لوري څوار لس ورځې وړاندې په پولیس چرخي زندان کې له وظیفې څخه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته د رخصتۍ لپاره روانه و چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له موټره کښته کړې وه. مریم وایي طالبانو فاطمه په قرباغ کور ګیرو او اندړو ولسوالیو کې ژوندۍ ساتلې وه او وروسته یې ووژله. د مریم په وینا کله چې لور ژوندۍ ورکه سوه دا د مقر ولسوالۍ سپینجرو ته ورغله چې د لور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. دا وایي سپینجرو یو څه موده وروسته ورته وویل چې فاطمه یې ونه موندله، خو دا معلومات یې ترلاسه کړل چې فاطمه قرباغي سیمې ته وړل سوې ده او کله چې دا قرباغي ته لاړه هلته هیڅ په دې اړه معلومات نه درلودل. مریم وایي پر هر څومره لټون سربیره طالبان له دې سره نه مخامخ کېدل، خو د سپینجرو له خولې خبره سوه چې طالبان د فاطمه د خلاصون په بدل کې 15,000 افغانۍ غواړي. مریم په ژړا ژړا کې وویل زه 15,000 لا نه لرم، 2,000 نه لرم، 15,000 خو پرېږده، ډېره غریبه یم. مریم وایي فاطمه یو زړور او دلاوره پیغله وه. 23 کاله عمر یې درلود. دا پولیسه وه، خپلې دندې او کار ته ډېره ژمنه وه، ډېره ښه نجلۍ وه، د هیچا غیبت یې نه کاوه. زما یې ډېر خدمت کاوه، ځکه زه یوه کونډه مېرمن یم، بل څوک د ګټې وټې نه لرم. یو زوی مې دی، هغه هم رنځور او بې دندې دی. مریم وایي د فاطمې جرم دا و چې دا پولیسه وه او د خلکو خدمت یې کاوه. اوس د کور ټول واړو او لویان پسې ژاړي او بې وسه دي. وسلوال طالبان بیا وایي دوی د فاطمې په نوم کومه ښځه نه بندې کړې او نه یې وژلې ده. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نه رسنۍ، نه د سیمې خلک او نه هم وسلوال طالبان معلومات لري چې داسې ښځه دې له دوی سره بندۍ او یا دې وژلې وي. دا پیښه په طالبانو پورې تړاو نه لري. خو د غزنی چارواکي وایي فاطمه څوار لس ورځې وړاندې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې او د تیرې شنبې په ورځ یې وژلې. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
فاطمه تقریبا شاوخوا دوی هفته وړاندې غزنی ته راغلی. له غزنی د جاغورو پر لار روانه وه چې د کرباغ په مربوطاتو کې وسله والو مخالفینو له موټر ښکته کړی ول چې تقریبا دوه اونۍ له دوی سره وله. څو وخت په کرباغ کې وه، له هغه وروسته یې اندړو ته انتقال کړی و شاوخوا ګیرو په دغه ساحو کې. وروسته دې جسد د اندړو ولسوالۍ د زکوړو پر سیمو کې پیدا شو.
فاطمه یوازینۍ ښځه نه ده چې د خپلې وظیفې په خاطر وژل کېږي. ښاغلی جمعزاده وایي د فاطمې تر برمته کېدو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د ملي امنیت یوه بله کارکوونکې هم د برید په ترڅ کې ټپي سوې وه. د دې تر څنګ ځینې نورې ښځینه کارکوونکې هم په دغه ولایت کې ترور سوې دي.
جوان
آزادی خزینه تر سری جزا نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
یو شمیر ورځپاڼو په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند ته کتنه کړې ده. میل آن لاین په دې اړه یو راپور خپور کړی، خو په هغه کې د طالبانو لخوا خپرې شوې اعلامې ته په اشاره ویل شوي چې هر ډول حملې ته به سخت ځواب وویل شي. په اعلامې کې د غراز له وسله والو غوښتل شوي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو له دې اعلان وروسته د افغانستان حکومت هم ورته اقدام وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې درې ورځنۍ اوربند مراعات کړي. د مطلب په دوام کې د غراز افغان امنیتي ځواکونو ته ویل شوي چې که طالبان اوربند مات نه کړي په وړاندې عملیات ونه کړي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې خلیلزاد افغانستان او څلور نورو هیوادونو ته سفر په دې نیت پیل کړی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلېدو ته لار هواره شي. خلیلزاد چې دغه سفر د جمعې له ورځې پیل کړی، په لومړي پړاو کې دوه ورځې په ناروې کې و او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون یې له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړې. په ناروې کې د امریکا د سفارت لخوا د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې خلیلزاد چارواکو ته د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې د موجودو خنډونو او په دې اړه چې ټولې خواوې په څه ډول د دغو خنډونو د لرې کولو لپاره کار کوي معلومات ورکړل. ناروی یو له هغو هیوادونو دی چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د افغانانو ترمنځ به خبرې کله پیل شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي سره له دې چې شخړې په افغانستان کې روانې دي، د جګړې دواړه لوري د خبرو پلوي کوي، خو د لیکوال په باور د خبرو د پیلېدو د ځنډ یو علت دا دی چې د افغانستان حکومت لیواله نه دی چې د بندیانو د تبادلې هغه شرط پوره کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د فبروري د میاشتې تړون یوه برخه ده. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي وو چې دا ډله چمتو ده چې تر لوی اختر وروسته د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي، خو په دې شرط چې د زندانیانو تبادله بشپړه شي.
اوس هم ورزو کابل ته د کابل ځینې ښاریان چې د آسمایی د غره په لمن کې اوسي د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي او وایي چې هر ورځ ډیره لاره سخته لاره پلی مزل کوي څو اوبه د غره څوکې ته پورته کړي او خپلو کورونو ته ورسوي. د افغانستان د اوبو برښنا وزارت بیا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې ځینې کارونه کړي دي. خان محمد سیند په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل خاریان ورسره په دې وروستیو کې مخ دي. په تیره هغه کورنۍ چې د دغه خار د غرونو پر لمنو وسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کمواله د نورو په پرتله ډیر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور پښې ونه خوېږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې ونه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي. لسکلن وایس هر ورځ آسمایی غره ته په جوړه شوو پوړیو پورته کیږي څو خپل کور ته د څښاک اوبه پورته کړي. وایس وایي
فشار
دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازنی ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډېریږي. د کابل د گزارګاه د سیمې اوسیدونکي قنداغه آزادی راډیو ته وایي
زمستان دیگه بیخی بیا و بیا واسیم، یعنی بسته نمی کل جای یخ میزنه. او
بجیمی کی بی بو کیگو هر زای کنگلوی دری څلور میاشتې له سخت سونزو سر مخ کیگو، له نور نو بغوړو سرنګ چې کنگلوی او به نه رسیږي.
په کابل خار کې د اوبو د کموالی ستونزې د چارو مسؤلین اړی ستل چې پاړه اقدام وکړي. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال احمد وایس بصیری وویل
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد که
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پوری مربوطو محوطو کې او بله د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونې جوړې کړې. موږ یویش جذبي ساګانې جوړې کړې چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د موبایل توانیدلی یو چې د دغه ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متر مکعب اوبه زیر مکلو. د وایي کټول ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي سباندې 1,000,000 متر مکعب اوبه به زیر مشي. خاغلی بصیری وایي کابل ته د پنجشیر ولایت د اوبو لیږدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې کابل ښار شاوخوا 1,500,000,000 متر مکعب اوبو ته اړتیا لري چې له دې جملې اوس له 3,000,000 متر مکعب اوبو له کموالي سره مخ ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio هم مهیروي مغالطه تازه خبرونه او راپورونه ګدو. تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 اوري.
تاسو لا پیغامونو
غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ په سیدي کې چټګل نیول د ازادي ار راډیو لا کارکونکو څخه هیله کوم چې ما پیغام نشر کړم. استفاده معلولینو په دفتر کې تاسو خلک یو کال کې استهدام نشي د هیڅ څه کومک تر اوسه لمن سره نه ده شوی. دا د وخت لري لوړتوري چارواکو پورې د مو پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زیادہ ہلمن پیغام اور قوم دنیام اللہ پناہ ماد مسول ارگانون سخا اور خاتین شاپیات ارگان سخا داحل لرم چمر بنائی دولس والی سڑک دیر خراب تھی پولیس والے سخا دیا تر ہزار جب ترپل پوری کچیری دولت و دے تفام لرن وہ چیز پر دے لار باندھے ہزار جب تولس والی دا بخانشن اولس والی دا پولیس والی دا بیا دا پاکستان پوری چکم دیرن کرشا پرتا دا پر دے دے دلار پر یو ددمش ولسوالی ټو درې سره وصل سی او بل به ددمش کم پېښوري کارونه چې دی دا به نه کې په وسایي توګه وشاته را انتقالېږي او بل به د عام مسلمانانو په دیم ډاکټر و د یو مریض دی او یو بل مشکل چې هغه به یې رسیدي و شارته کولی شي. نو دا زما خاص غوښتنه او د عوامو ولس غوښتنه د انتشار په دې طریقه سره. السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی دی. ورزو د افغانستان سیمی او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان دی د لو د نورو د لاس آله ونه ګرځي. ښاغلی غنی دا خبره پرون په کابل کې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت په یو لړ مراسمو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په خطاب کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شاتم به ولیده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي نه طالبان وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بګرام هوایي اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیري چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق و زما ورکوي. د حج مراسم د سیشنبه پر سپیل شول. په دې مراسمو کې دازل د تیر په پرتله ډیر کم خلک برخه اخلي. سعودي عربستاني چارواکو اعلان کړی چې یوازې زر کسان سکل په حج کې ګډون کوي. ایرانی کارګرو په دغه هیواد کې لاریون پیل کړی دی. دوی داسې وخت لاریون کوي چې هلته اقتصاد د مرګونی کرونا له لاسه سخت ځپل شوی. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ویلي له دې پرته چې بستر شي کرونا ویروس یې تیر که اوس ښه دی. لنډ خبرونه مو واورېدل. کولی شئ تفصیلې د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو. یو اونیس پروگرام وروسته درته خبرو. ازادي اوریدونکي خوست یو ځانګړی او تفصیلي راپور. سیاستوال، کارپوهان او عام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریز د پیاوړي کېدو لوی علت د حکومت د مشرانو د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام یادوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 15 میاشتې مخکې تیر کب لوړه وکړه. د لانجو د هواري په هدف د ثور په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګ ماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور ما جوړ کړی او تاسو اوریدو ته رابولم. په دې عنوان چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پروسه ټکنۍ کوي.
ظاهراً د وروستیو لږ تر لږه شپږو کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 19مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوی خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولس مشر غواړي چې دا وری کابینه مسلکی کابینه، کابینه سیاسي، یو سیاسي وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زموږ د سیاسي متحدینو لخوا، دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسیون، کارپوهان، عوام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت زیاتوي.
متاسفانه اختلافات سیاسي کابل تاثیر جدي بالای لبد مرغه د کابل سیاسي مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدي اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتي، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسي مخالفتونه دوام کوي، په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسني نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ورباندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو، باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 15,000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4,000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8,500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروسته برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څېړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
چومره چې کور دننه او دور وي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنج کیږي او هر هیواد په نړیواله کچه دوستان او مخالفین لري. مخالفین له دغه حالت ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړو دور په صورت کې خپلې موخې پکې پالي او کم چې دوستان وي یا ستراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 14 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، په لومړي سر کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالرو مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښ د شاوخوا شپږو میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دافیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه 2 وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شاوکه یو وزارتونو او قدرت سره قناعت نه کوي، سره پاندو باندې چې دی په سیاسي ثبات کې هم هر څه الله صبر کړي.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاورو سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څېړونکو مشتاق رحیم وایي په کار د چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی لدې زیات په سیاسي ناندریو کې جوار ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې بدرنګ مثال یو لري. بیا د 2013 کال راپور وروسته دویم وارې تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر ځکه چې کوم دواړه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ غوښتل چې شمنه مو کړي دا هغه پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
ما مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نننه کومه سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید دیوي فکری اجماع په توګه یاد شي او دا چې په کومو شرایطو او د کومو ارزښتونو په پام کې نیول سره د سولې د خبرو په لوري ځو.
دفاع از کوم ارزښا میریم په طرف مذاکرات صلح.
لیا د سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنې وزید او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوال ټولنې خپل کار کړي او وخت دی چې طالبان په خپل ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بل خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړی دي، خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. د ډلې په خپل وروستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدن د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځمه ویلي ک طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي.
ازادي او اوریدونکي د جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې هله د دې تاسو یو بل خبرونې ته شرق لاستر ته وایم. په دې خبرونې کې تر ډیر غواړو چې د مایوبینو او مالولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره مې ستاسو ستونزې د مالولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر شغل لالودین اریوبي سره شریک کړی دی او خبرې مې ورسره کړې دي. شغل اریوبي ستاسو ځینو پښتنو ته جواب ویل دی، او که د خبرونه په وروستۍ برخه کې وخت وو ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره وورخو. په سر کې به د همدې معلولینو چارو ستونزې له شغلي عربي سره وڅړو تر یوې لنډې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
اریوبی صاحب، ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ. د یو شمیر معلولینو چې موږ ته خپل صوتي پیغامونه راستولې دي، دا به تاسو ته دروورم، بیا به ورسو تاسو جوابونه ته. لومړی اوریدونکو موږ ته داسې ویل دي:
سلام علیکم، زه لوګر نه تاسو ته سلامونه وایم. باد له سلامه د مادي ازادي راډیو کارکونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایدینو دفتر ته دغه غږ ورورسي، او دروازه وروټه کوي غږ پیو کله دغه جنل پراک نه غږ پیو کوي چله مایدینو سره ولې ظلم کوي. یو وره خوم به مې کړی دی د ملک انزاد، کلی انزاد، د سوالی انزاد، ټول وروړي دي. د خدای پاره د دوو خو مایدین د دوو سترګو په لاندې دي کته اوپر ته غلې چې بس بیا تاسو ورته د ملک انزار راوړي. بس له سره بیا نه کاپو په دوو خو مایدینو باندې تړیو ولا خواته ویني په سات په سترګو ویني. بس ورور دې سر سترګې وته دي. بس ورور لو ظلم له مایدینو سره روان ده. بس کله کاتوس غلی، کله پرتس غلی، کله وتاي د ملک امزار اوړه، کله وتاي د لوسوال امزار اوړه، کله وتاي چې د کلی د شورا امزار اوړه. په غضب وې مایدین کله کړي چیر ولټاله دغه پیسې وڅې به باندې کوي په مایدینو باندې د غم ځان ته وخوري چې خچاخ دی. دغه ما پیغام ده دغه بس ورور د مایدینو لو مرجر ته ورسوي. نو ځلم له مایدینو سره په ټول افغانستان کې روان ده. خېوینې چې دوه پښې نه تا، دوه سترګې نه تا، دوه لاس نه تا، قزانې ده په خدای. پرون دوه وارې لوسالۍ ته لاړ، دوه وارې کلي ته راغی. بس ورور غلې او راز غلې زه دغه تاریخ پاتې یم. نورم په مخه ښه
ولې ربي سي دا اوریدونکې مو خپل پیسلام مشکل زموږ سره شریک کړي، او ظاهر انداز ښکاری چې د دې پروسې څخه ناراضه دي چې دوی البته دا پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره مایوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځینې ته. تاسو د دوی دغه درد ته څه جواب لري دغه ستونزې ته؟
ډېر ښه. اول خو زه دې ورور ته سلام وایم، او ایستاسې دې قدر ور دې درکوم. کاش دې لکه څه ذکر وای چې دې په کومه پروسې کې ازیت شوی دي، او کومې ادارې لدینه دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده. زه به یو څه وضاحت ورکم. د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنگ کې معلول شوی او د صحي کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي هغه موږ ته معرفي کیږي، او موږ هغوی ته نقدي حقوق اجرا کوو. بوس وخت کې د الکترونیکی تذکرې لپاره معلولین رشیدانو کورنۍ معرفي کیږي ترڅو دې برېښنایي تذکرې ولري. ممکن په هغوی کې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. همدارنګه په کمیسیون کې ممکن د دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. موږ اصلا د ملک او یادګاري د تصدیق په اړه نه څوک ازیت کوو، او نه دا اسناد موږ ته پکار دي.
بلې اریوبی صاحب، بیا نو په دې سب تاسو سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کې د معلولین ثبت دي؟ څنګه دي دوی څنګه له یو ځای څخه بل ځای ته استول کیږي؟ د دوی ستونزه ښه څنګه لري؟
موږ په ټوله کې په ټول افغانستان کې تقریبا 950,000 معلولیت لرونکي وګړي لرو. چې له دې جملې څخه یې نږدې 100,000 کسان له موږ سره ثبت دي، او دا هغه معلولین دي چې د صحي کمیسیون لخوا موږ ته تصدیق شوي دي چې بلې د دې معلولیت د جنګ له لاسه دی یا په جنګ کې معلول شوي دي. کله چې نوي معلولین غواړي ځان ثبت کړي، دوی اول باید یو صحي کمیسیون ته چې په هر ولایت کې شتون لري
باید ورسی دی مونگ لخوا معرفی کی گی او آغوی تصدیق کهی چی بلی دی دم علالیت دی جنگ لب ناهی نده او پیسردی دم رده ناغل ورس تا بی مونگ ترزی مونگی پاگر نرزی حقوق تاکو او آغا پکال که یاب زلور کهو مونگ تره چی کم علالین تفتی آغوی دا مونگ پکال که خبال حقوق برکو او دی بو برخه که کم از پنزه مونگ نلر
بله د بل اوریدون کی आवाज به مو ورو چې د یم شکایت لري
السلام علیکم کندهار ولایت څنګه یو له سالې څنګه یو کنه وځه ته ورما چې دا د وکړل کی د مریدینو ما شنه راځلې دا زما څنګه د مریدینو رسل سره شریکه سي
بله عربي صاحب ته د اوس مو ورو
بله د ورو پښتنه